احمد شي بریم شي چي په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسلي کوالي نیمې غني څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزي لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اوریدلی شي.
د منې پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوا موږ کورونو د کوله کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکه یې لزان را تاو کړی و ورو
یې لیو مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خزي لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلی دي چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولیږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمې غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واټساپ له لارې په رالېږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اڅه، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکټرونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیات کړي او اعتماد یې پیاوړی کړي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین عربي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي؟ بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه په کارول.
اخلي غرنی زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کوله کړکې نه بهر شکه نه باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلارې صحت مخ کې لکوره وتلی چې د خړول لپاره څراغلی، او دوی ته ویلی وو چې لکوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کېناستل، خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکه له ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړه ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړه وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغونې وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي وو. شمک وویل راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ور نږدې او لیرې شو. بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمک وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خوا ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. هابی عمل تا دمیز پسر پی خود. لکوتی ووت او دروازه کلکه بنده کرد. شمک او ممک بیر تا دمیز سر تا وختم. به غاب که ده پارتیشه به دوده وارو توتو تا دواره لخوشحاله پتوپونه شود. ممک وقتر چه دوده خوالو پای روکی. خوشمک یلاس بونیو او ارتهوین. رازه دا خوالو لزان سر کور تیوشو. لمور پلار سر به یوزه وخو. دوارو ده خوالو پاتی برخه چه ده ساندویچ. غطه توتا او دسری منی یوا برخه با کشوالو کشوالو دمیز در راخکتا او بیایی ده سوری لاری کور تا یورد او ده کور بیاو کنج که زای پزای کرد او خپلا مورا پلار تا انتظار که ناستد شیبه و روستایی مورا پلار ستلی سومانه او دشلاس کور درانه نواتن موری ووین بچیانو مونگ طول زاینو تلارو خباران دیر تیزو او طول زاینو او بونی ولیو نو د خوالو لپاره مو هیچ هم پیدا نکرل ام دوم را مو بکرل چه زنونه تر کور را ورسو شمک او ممک به خوشحالی زانونه د مور او پلار غیږ ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه مور او پلار یې ډیر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډیر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي له دریو تر پنځو له شپږو تر اتو له اتو تر دولسو له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې د هرې مرحلې لپاره بیل کیسه پکار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دی کدی نو لیکواله یا لیکوال به لمړی لروانی پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه څومره اخیستنه کولی شي نو مفاهیم ورته ساده کوي ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهیدلی شي یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی خو زه وایم هغه کسان چې نوی په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي زه څنګه دا ښه کولی شم بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی یا په خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي تر هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم غم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي همدا کیسې دې همداسې له انځورونو پرته خبرې شي
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده خو سنه کیسې چې د ډېر وړه عمر ماشومانو لپاره دي او یا مشرانو ورته لولي نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې
حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه د موږ ماشوم ته په داسې الفاظ باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم پاره کې تخیل دغه تخیل راو پاروي، نو هغه به یو کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی، یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامۍ د لویان دپاره هم ډیره بې خونده سندي، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتما یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
اغلی غنی په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډیر بوختی وي، او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحيات سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موږ ماشومان ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومان کیسې به مو ډیر هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي، د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډیر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډیر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی دپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پیښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. له آزادی رادیو
پیښې کشیدی که بدی دی، شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوړي ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په آزادی راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوږی عادی لغې غنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنگ و نشم را بشی مرغی دشوند چانگ با مصر گلو نوست بڑی خوب خوشحالی دشوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتی گو زڑایم مات پتی گو زڑایم زمی دخوگی آده لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آده لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکی ستاغی گئی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ما شم و ما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آده لغی گینا خڑو بو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او میړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته اوه وشتم دی څه شی وشو بیا بالاخره دغه خزه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي د ټول جریان دی ځکه ما په ماوي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلې سند دی.
زازې صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کال کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شي دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته مو ویل چې څنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای
د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د خسي یو تفسیر هم کړی چې مثلا د پینګلستون کې ځنه ورسپونډ په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیری کړی دا یا تا وې چې دا د قانون طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړي چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمان دی دا د سی وژلو د مون ټول پوزي ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتلو څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایل مو د دې په څنګ کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم دی ویلیام دیرمپل چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدلی و چې دا په پیښ شوی وي او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع را تک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړې دي لیډی سلیم یاد کړې دي بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه دی ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط ولې خځه ته اتلي کې په انګلستان کې وایي چې دا شون کې په تاسو کې دا پیخي دي
ځازه سب تاسو امدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې له نورو منابعو سره مهم پرتل کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا غشای چې تلولې دا کومه زمونږه ده څه پیڅ ولې دا پیښول څه شي شو اوسې ول ولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ویل دي چې ورسته دغه پیښې موږ
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسې اسجرډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شي ودی
دا اوس خو په اوس خو په کلو زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې سویلی یی دی ویبرزی وقې سکړی وی چې په ځین کې مراګرسی داسې زوایم هسه ډیر لاندې هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوه خکسه ده چې اتمو تم جالبو مثلا د خدخذ وای چې هغه شفتالو چې د شمالي نارضی ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولی چې هغه نرسی هغه دومره نازک دی او اټ وای مد مقابل د مقایسې نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وای چې موهي چې په کابل کې لاندې پخ کې نه شو رسیدلې او دا د کالیو مسله ده د خځو سیدی چې خځې چې راځي د دوی د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کوي څه سره کوي هغه ځینې انډیم مزدوران دي چې هغه بیا کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وای چې څو څوار ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وای د سلطان جان سره څوار موږ ته راغی او داسې ګلاس په سینه راته ودرې تاسو وګوره تاسو بندیان نه یې تاسو د موږ مېرمنه یې داسې آزاد شوې په ژوند وکړې لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ په وای تاسو د نظر لاندې ونیسو چې تاسو ته ضرر کوي زه هغه څه کوم چې تر څو مې چې وسه رسي څو ورځې پیغام چې تاسو ژوند آرام نه دی پیغام چې تاسو کوم شون چې غواړي موږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واس کې هغه کوم مګر یاد لري چې دا به ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دی دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دا هغه دی محمد شاه خان دی چې د خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالج ورکړي پخپل خوخه
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا میرمن نه ده د میکنوټن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ما شومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بند دي په کوم ځای کې نظر بند دي
دوی خوش د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې بوځو مونږ ته لاره خلاصه کوي مونږ بوځو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لاندې د تېر شوي چې حملې شروع کېږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغو غلجیو قواو قومونو باندې مې زور نه رسېږي. دوی زما خبرو ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل اعظمي هغه وکړم یعنې د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ماته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ماسره حتی خپله جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نلري چې تا ولې چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان دی قواو چې جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې چې مېړه یې په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر اکبرخان ته ورکول کېږي بیا وزیر اکبرخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې د ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته والا دی مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افرازي خوند نه راکوي دلته غوړي دي استعمالېږي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چرسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبرخان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دا ټول جریان د یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرځي حتی هغه منارې چکري ته تللی دی او هغه ځایونه بیا راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دا وخت جوړی جدا مله دا د پهلوانانو لپاره سپرسیات دی. د رات سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځله کسبین بولدا کو دا سی پنځوي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیراځ د غیژې د دغه د پارملې د پارو د خپل غیژې باسي
تخت خپلول سوالی ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځری ادمه نه کګان دا هغه وخت ده د جې وخت ډیر بیخی ډیر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خوچورو خلک به توتوله راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شی غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشوه سوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څو کلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمیر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هر ونه شاوخوا 1500 کاله عمر لري، او لاندې یو شمیر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولای که بېله وظیفه خلک ټول دې زړه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورې پرتو سیمو ته لاړ شي. د میلې لپاره په موسم پر اړه لري چې تر شي میوې موسم یې هغه د میلې لپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې ته تومدلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه کړي چې مثلا د میله وکړي. نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده او ګڼ شمیر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وش کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته وویل
بلدا خوشحالي زار یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و سخت جنګونه وه. دلته د چار اتک ډېر ستونزمن و کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی که څه هم هغه د مازګر لمنځونه هغه فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هېڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانج د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو دای موږ مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک ته بخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټه هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سوا په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ مو خدای مل
سرسندکو وا میو لاړه پتر پکو اکو بکو سرسندکو وا میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکڑی دبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے نس مسکم د جبې او با خلب مې تڼا کې شي کابل باران پاتې شي کابل باران پاتې شي
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.